کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبری خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو تر ټولو جک پوړې خزینه چارواکي پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرحان حق وایي د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پایلې مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جک پوړې مسلمان چارواکي د سمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې او په غیر حکومتي او کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ښاغلي حق زیاته کړه چې د په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د کتنو او لیدو په اړه د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت روستي اقدامات خوشینوونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی دا څرګندونې پرون سهشنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوها له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به اسانه نه وي، خو باید وازمایل شي. ملګری ملتونه وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو خلاف کمپاین روانه دوشنبه پیلېږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه صندوق یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز، جنوب لویدیز، جنوب ختیز او ختیز کې ترسره شي. کمال شاه وایي تر 5 میلیونو ډېر ماشومان ته به چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړل شي. یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو یوازې 2 مثبتې پېښې ثبت کړي او هڅه کیږي چې دغه لاسته راوړنې دغه سي وساتل شي. پاکستان د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شهباز شریف پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د دې پیغام داده چې راځي خبرو اترو ته کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خلدې څرګندونه وروسته د ښاغلي شریف دفتر په یو بیان کې ویل د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر یالت د یوې برخې کور واکه چې هند په 2019 کال کې تری واخیسته بیرته یې پاکړي. او د اروپا د کمیسیون مشرې د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب در ور زیاتولو د طرحې ملاتړ وکړ. اورزلا ون فور دلین پرون سهشنبه وویل دغه حرکت د ایران د سپای پاسداران لخوا د اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دایې ملاتړ کوي. په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل دغه راست اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو مسلمان لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راغلي دا چې د سفر موخه یې څه ده. وړاندې خبرونه کې به پر خپل مرکه کې درته وایم. د کابل او شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي په کابل کې له حاکم حکومت غواړي چې انسانانو په نسبت هغه جاده او څلورلارو ته ډېر توجه کوي چې د ښار ښایست و. دوی شکایت کوي چې دا طالب چارواکي د دې په ځای چې خلکو ته رسېدنه وکړي هغه جادې ورانوي او بیرته یې پیسې په ترمیم باندې لګوي. وړاندې په راپور کې هغه کسانو سره خبرې شوې دي چې په ژمي کې هیڅ د خوراک او هیڅ د ګرمولو لپاره نه لري. د دې سره جوخت به د هیواد په سویل کندهار کې هم اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی ته هیڅ رسیدنه نه کیږي. د دوی غږ به هم واورو، خو بیا په هلمند کې وحشي څارویو د ځایي اوسیدونکو څاروي دړلې دي.
د شپې پر درې بجو پر رالوېدلي وو، بالا په خبر سوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي، نو درویشت دانې مرداري کړي وې.
همدارنګه اوس به سپین بولدک ته ورشو چې هلته اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی هېڅ څه ته لاسرسی نه لري.
موږ د چا ګټه نه دلدلې، بس وخت مې شل کاله کې نه دلدلې. دا اوس پلا له موږ د مکتب لرو، د مدرسه لرو، د ښوونځی لرو.
اوس به په روستیو کې به د اوکراین تحولاتو ته هم تم شو. ملتیا مخوره
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر افغان انجونی کابل ته د ملګرو ملتونو لتللی پلاوی غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو افغان میرمنو ته د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سخت شرایطو کې یوازې د اعلامي پور کولو غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوی له بیلابیلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمیر افغان نجونې له دغه پلاوی غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پریکړو په اړه د نړیوالو اعلامي او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي.
ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بیلابیل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړې پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي، افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولېږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خاغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي. خو دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي، ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران، خصوصا افراطي رهبران سره که دوی وکړی شي ملاقات وکړي، په دې باندې خبرې وشي، ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي، مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي. یعنی دوی فکر ونه کړي چې دنیا راسره قبول کړو لیا دې وتله.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څوم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنوون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خاغلی السانی زیاته کړي دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویه موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولي او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د سفر په اړه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې. هغه له مشکور په سر کې د دغه سفر د اهمیت څه په اړه داسې ویلې دي.
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو په کړنو ژور اندېښنې څرګندې کړي. د اسلامي نړۍ علماو استازي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استازي کابل ته سفرونه درلودل، ولې متاسفانه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حاکمیت یو نیم کال تیریږي، ولې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. او یوازنی دلیل همدا ده چې طالبان د بشري حقونو خصوصا د ښځو حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پراخو سرغړونو راپورونه هم خپرې. د کابل په منځ کې د مرسل نبیزاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د ځینو ځوانانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم ځینې محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خپرېدل او حتی پر شعرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د سرغړونو ښکاره ثبوت دی.
بلې، ډېر مننه مشکور صاحب. ویل کېږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلې دي او پایله یې دا راوته چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس هم جوړ شي. فکر کوي دا کنفرانس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي کنفرانس مسله خورا مهم ده، او په داسې حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولې متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کنفرانس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. ولې بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نیسي، دا خورا مهم دی او مسؤلیت هم کیږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وای. د بشري حقونو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلی نه دی.
مشکور سی بایا، فکر کوي چې دا سفرونه، هڅې او کنفرانسونه به طالبان پر ښځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لرې کولو او د خپلو پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړي؟
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د ښځو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډېر خوشحالونکې ده، هغه دا ده چې ولی په غیر منطقي ډول سره د بشري حقونو پر سر د معاملو لپاره جوړ جاړی او لاره برابره شي. که چیرې طالبان نړیوال سره جوړ جاړی ته رسیږي، نو دا کم وخت کې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي ول، دا به څنګه جبران کړي؟ دا به ولس ته، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه ځواب ولرو موږ تاسو؟
خطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویان سره افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله په سفر خبرې اترې کولې.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې سړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خوړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سون مواد. خو د طالبان حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د سلولارو رغولو ته ځانګړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلحال هم زمون دو ماشومان چې د ډیر یخنۍ نه خاص وسم نه لرلو چې واخلو هسپتال کې بستر دی.
د کابل اوسیدونکی نجیب دی، وایي ژوند یې بېکارۍ او بې روزګارۍ ورتریخ کړی دی. نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د سون توکو د رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودلې، خو نې سړې وې. له همدې وجې دوه ماشومان یخ وهلي او اوس په روغتون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داسې شرایطو کې چې خلک له لوږې او سړې هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
پرځای چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي، لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک دې وران شي او هغه دې بیا د سر نه ترمیم شي. زمون دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یا د خس وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی، نو مجبور یو چې بیرته ویسو کور ته.
د بلخ اوسیدونکي نرګس بیا وایي چې د شپږ کسیزه کورنۍ نفقه ورلغړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې خپله دنده هم له لاسه ورکړې، اوس که یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي.
جای تاسف بر ایست که دمی شرایط که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینه زایداده چه پده بدو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی سخمری حکومت هغه څلور لارې چې بیا جوړونه نه غواړي له سره جوړوي. زه اصلا دا اړینه نه ګڼم چې یو جوړ ځای وران کړه له سر نه بیا جوړ کړه، دا پیسې دي خوار او غریبو ته ورکړي چې خپل ژوند ورباندې وژغوري.
دا اعتراضونه وروسته له هغې دي چې د شنبه په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې طالبانو د کامګار په نوم څلور لارې کې د آس مجسمې ړنګې کړې. په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي، له دې کاره یې موخه د څلور لارې د نما بدلول دي، بل کوم مشخص دلیل نه لري. په یو شمېر نورو ولایتو کې هم په دې وروستیو کې ځینې څلور لارې له سره او ځینې نوې جوړې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي په دې وروستیو کې څو څلور لارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاري څلور لارې هم شاملې دي. خو د کابل ښاروالي لپاره د طالبان حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي ښاروالي ځان ته بودیجه لري، له خلکو څخه عواید ټولوي، بیرته یې د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره ښاروالي خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. موږ به مستقل بودیجوي اداره یو او هغه عواید چې راټولو برته پر خلکو باندې مصرف.
د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي، چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو کې بیا د تغییر په موخه یوازې نما او ډول و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکېچ ته تم شو. د اوکراین پوځ وایي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکوي او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غواړي چې اوکراین ته د درنو وسلو ورکولو پروسه ګړندۍ کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې له یرغل راهیسې په دې هیواد کې له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. نوریاس نوریا سره په سټډیو کې دا تفصیل بل دوی وړو ستړي مشي.
بله مننه فریده جان. د اوکراین پوز وای روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخموت خار په پوزي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخموت او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، تر اوسه د دونسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دي او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بیلوهوریکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درستیز دغه راز خبرداری ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکي هدفونو د روسیې د هوایي او توغندوی بریدونو ګواښ شته. روسیې په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیارې ته کېنول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل، د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکرين د ولسمشري د دفتر مشر اندري يرمک پرون د سويس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکرين کې د روسي لخوا جګړه پیل شوې، له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. پاین حال کې کیف یو ځل بیا خپل لویدیز متحدانو غوښتي دي چې د اصري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یوه پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زلوویژنیس د اوکراین پولې ته نږدې د پولند پر یوه پوځي اډه کې سره وکتل. واشنگتن پوست ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوځي پلاوي کې 15 افسران، یو ژباړونکی او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله د دغې غونډې راپور نه و ورکړل شوی. د امریکا د پوځ ویان ډګروال ډیوډ بټلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې د دو لورو ډېر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کښېني او پر ډېرو مهمو مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي. لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د اوکراین او امریکا د پوځ لوی درستیزانو ډېر ځلې سره خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کښېني. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د طالبانو له لوري په کندهار کې په عام محضر کې د 9 سړو د درو وهلو مسلې ته پام اړولی او لیکي د طالبانو یو چارواکي وویل چې د سیشن بې په ورځ د کندهار په ورزشي لوبغالي کې پر بېلابېلو جرمونو تورن 9 کسان په درو وهل شول. واشنگتن پوست لیکي دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د هغوی د سختو پالیسیو چې اساس اسلامي شریعت دی وروستۍ بېلګه ده. د واشنگتن پوست په لیکنه د کندهار د والي ویان حاجي زید ویلي د طالبانو د چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مخ کې هر تورن کس له 15 نه تر 9 پورې په درو وهل شو. هغه په یوه ټویټ کې په دې اړه چې تورنو کسانو څه جرمونه ترسره کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون خپور کړی ویل شوي چې د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې 9 مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته سزاګانې تطبیق شوي دي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي طالبانو تیره میاشت پر یو کس چې د یو بل کس په وژلو تورن و په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دا له کله چې طالبان بیرته واک ته رسېدلی دي د خلکو په مخ کې د اعدام لومړی مورد و. طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. د شریعت پر اساس د طالبانو سزاګانې او د هغوی له لوري له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې له حقونو څخه سرغړونې هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه دې ته زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. بریتانوی میل آنلاین ورځپاڼه لیکي په ایران کې د یوه ایراني الاصله بریتانوي د اعدام پر سر لانجه کې د بریتانیا د شاهزاده هیري چې ویلي دي په افغانستان کې 15 طالبان وژلي پکې هم ښکېل شوې ده. میل آنلاین لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې شاهزاده هیري تورن کړی چې په افغانستان کې د دوی په وینا د بېګنا انسانانو د وژلو په اړه پښېماني نه ده ښودلې او بریتانیا یې تورنه کړې چې پر دغسې جنګي جنایت سترګې پټوي. میل آنلاین لیکي ایران ویلي بریتانیا چې شاهي کورنۍ د 15 کسانو وژلو ته لکه د شطرنج له تختې د دانو د لرې کولو په توګه ګوري او پرې پښېماني نه څرګندوي او هغوی چې پر دغه جنګي جنایت سترګې پټوي په دې موقف کې نه دي چې نورو ته د بشري حقونو په اړه نصیحت وکړي. د میل آنلاین په لیکنه د بریتانیا شهزاده هیري په دغو څرګندونو سره چې د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي طالبانو او افراطي اسلام پال او سیاسي فعال پاکستاني الاصل بریتانوي انجم چاودري ته هم د دې پلمه په لاس ورکړي چې د بریتانوي پوځیانو پر ضد تبلیغات وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د لندن او تهران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې ایران تېره اونۍ 16 علي رضا اکبري چې په جاسوسۍ تورن و اعدام کړ.
وز په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژوو د خلکو پر څرویو بریدونه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي وحشي ژوې له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژوو د بریدونو په اړه اندېښمن سوي دي. وحشي ژوو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولی دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري، د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا درې بجې حمله کړې وه او هغه سپي هم مړه کړې کوم چې دوی د خپلو څارویو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر درې بجو په را لوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي، نو درویشت دانې مرداري کړي وې، پنځلس دانې مالالې کړې او پنځه دېرش دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکي دي او د ده پر پسونو او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږي د شپې لخوا لیوانو مړې کړي او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات سوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ سوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې یوه بجه، دوه بجې، دولس بجې په دا خوا شا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو دیرشو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي. سخت یې ویرولي دي او زرګونه څاروي یې ورڅخه خوړلي دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او دغه راز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسؤلین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږي او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې یې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څارویو ساتنه وکړي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمو کې هیڅ ډول خدمات نشته. تفصیل په دې راپور کې.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې د سیمې اوسیدونکي دي. دی وایي د چشاک او کښتونو لپاره اوبه نه لري، د مریض د تداوي لپاره نږدې روغتیایي مرکز نسته، د ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره ښوونځی نه لري، د تګ راتګ سړکونه یې ټول خامه کند او کپر دی او د ژوند نور هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردې چا غټ نه دیندې به سپاک به شل کال کې نه دیندې دا اوس پیله له مردې مکتب لرو، د مدرسې لرو، نه خوانځي لرو، هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته نه مرسته چا کوي نه مشي لیدي دي. مردې زه کې بالا مرو خپل مرګ خوشنو تیرو ورور پیسې د ته چا سره نه سره دوه انزور به پنځه انزور به نه گزاره کیږي نه کور چلول کیږي. اوس پیله له زبه کور پنځه شپته تانه قبول می دی ودی که موږ څو کدار دا پنځه زره موږ څو کدار پیسې جوړي نه مامله ست نه دندست نه بل تجارت ست نه تخاص تا ګي زوت نه اس هغه ګي ګي نه.
د سپین بولدک ولسوالۍ د اختر زو کلی اوسیدونکو داد خان وایي د جګړو ورا خوا وچکالی سخت ځپلې دي او د کښتونو او د تشاک لپاره پاکي وبنه لري چې لامل د سخت ستوندو سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ورسره سوي.
ماشومان می در په دار دي، پنځه پنځه سالرو پر کورو باندې، هغه میم ایوانانو می هم د سیلابو را سغار کولو را سوي ولورور درخت و بو دغه کیسه ګډ راسیو ولې نو نن موږ د فوټبال سره ناشو موږ دا مشران ته دا وای چې تی و مشته د بو کې داد راو کی مشته بری میرا و واس مشته د سړکانو دغه وکي او مشته د کلینیکانو دغه را سره وکي چې کلینیکان را فعال کی سخت مریض پیش سي ز څه چن وکم ز په کور کې نسل روپی لرم نه د مټر وصل لرم سما صدر خالص پین بولده کپوری دره زر افغانی غواړي ز په دره زر افغانی کې سل افغانی لانه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسول حکومت په توګه د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح ژمنه نه کوي.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د مخام تر بجو کولی شي موږ پر لنډو څپو نولس یوش او پنځه ویش مچو واورئ.
د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې به ورشو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګ پوړې ښځینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرحان حقوی د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار د پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګ پوړې مسلمان چارواکي د شمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتون نو خوانځي دروازې تړلې او په غیر دولتي موسسو کې لکار کول راګرځولې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت روستي اقدامات خوشنوون کړي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي. آل ثانی د څرګندونې پر شنبه په داوود ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه وویل دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سم په دې اړه سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. ملګري ملتونه وایي په درو درشتم کال کې په افغانستان کې د ګوزنډي اپلو خلاف کمپاین روانه د شنبه پیل کی. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه زاده رډي ته ویل دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز جنوب لویدیز جنوب ختیځ او ختیځ کې ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شاهباز شریف پرون په ټلویزیونی مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام د شریزي خبرو اترو ته کینو او په ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په یو بیان کې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې یوازې هغه مهال منکري چې هند کشمیر ایالت د وی برخې کورواکي چې هند په 2019 کال کې ترلاسه کړی او بیرته ادا کړی. او د اروپا کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په لیست کې د راند سپای پازران انقلاب د ورزیتولو د طرحې ملاتړ وکړ. اورزلا وندرلین پرنسشنبه ویل د حرکت د ایران د سپای پازران لخوا د اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیه او د ملاتړ کوي. په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر اثر د مذاکراتو د بیا پای لحاظ سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویران ترمنځ اړیکې ترینګل شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس
پورستی وختونو کی د نورو قضیو پر تلا د یو ډیره مهمه قضیه ده. د مافیایي فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر لس زره ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوي دي. دا چې اتحاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کېږي، پدی اړه د نشئی موادو د درمنن له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی.
ته تحصیل پنوم یو معتاد وای چې لدی عمل ډیر ضروری ګم چې خلق می د معتاد پنوم یادوي.
دا هو اته می افیمونه وهل بیا دا علی بیا بیا اختر شون دولی اونونه مرا سره سم برخور نکی وار رابانی که دا موتاد نوم دیر بد نوم.
او دا پروگرام پا پاکی و پزر پوری دراما لرو
خیدی نیمش بکی تا تو واسه چوک چکوی
واخذ یسا خبرا دا چه پا دینی مشبکی بونگیگی
واسه پورت سا دروازه تکیری
سشه دروازه تکیری
دروازه تکیری
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول سول. د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشئی موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دو افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشئی موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 1400 نفره یې په هند کې فعالیت کوه او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 20 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نښانې هم وموندل سوې. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانیشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشئی موادو د جوړولو ځانګړی مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है.
पुरस्ती वक्तनु की दनोरो कजियों पर तला दा या वडीर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हरफ दा रिची पुदुई की दन शही मावादो जोड़ाउन की आव काचा कौन की शामल दी लदुई चखा दनोरो काचा कौन को पाड़ा हम मालूमात तला सा शिवी दी पनिवल शिव कसानो की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन आव की खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया. तो न ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैनुफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं.
د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 60 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې پخوا نشئی مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروینو جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند د دایمي استازي مرستیال آرویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشئی موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی چمتو دي چې د نشئی موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوو هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشئی مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوو هیوادونو ته قاچاق سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول سول.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یوه کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 300 ډیرو بزګرو سره مرستې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنی بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتي نوی دود شوی دی. غنم، جواري، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ اوس شاري وو، د ایوانو تخم هم ورسره ملګري کي، هغه یوته پکښې کې موږ که یو شی ناغه سابه چې ګوګوي خدای ده د اوبو چې اوبه وویه دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي نسم چې دا کوکتار پخوا کره کېدله په جزي شي ورسه د لاسه وت، اوس نه پوهېږم نو اوس تر دې اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ پوره کم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کې را جوړې دا نسم درته ویل.
شاکر وایي چې تېر کال تر نیم جریب ډېر ځمکه کوکنار کرلی وه او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه، خو د سږکال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 6000 افغانۍ ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکي مرسته عملي کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 10,000 کیلو هرتز خپریږي. ارواپوهان وایي چې نشه د معتاد پر ذهن ناوړه اغیزې کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. د درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کیدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په پاتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختدیږي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده، یا دا سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري، یا که مواد ورته ونه رسیږي دا ډېر نارامي ډېر قهري ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند اس چارې باندې نه باور لري نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړم. بنان مدت 80% هم توجه هم تمرکز او هم حافظه د مختلفی
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختل شو نو هم توجه هم تمرکز هم حافظه هم شناخت رفتار د ټول مختلفي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغېزې څه دي په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي؟
نو که چیرې تمرکز نی، که چیرې توجه نی، که چیرې حافظه نی، نشي کولای چې دغه خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان دا یو ناوړه اغېزه ده د چې شو یادولی نشي، که په صنف کې ناست دي معلم ورته درس ورکړي، د ذهن به په بازار کې، د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم فامیلي موضوعات په مورد کې ورته ځینې مسایل د مشرانو له خوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرد لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډېږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي 80% دغه څلور شیان د مختلیات چې دا مختل شو، د اجتماعي اړیکې مختل شو، فرهنگی اړیکی مختلف، اقتصادی اړیکی مختلفی، د ژوند بحرانی کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخوي او نشه پریږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې بحث دیده شوی دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته بسیج شي، هغه توجه بیرته بسیج شي، حافظه بیرته بسیج شي. په معتادینو کې کچیره مخدره مواد دا استفاده ونی کی لری وسی د مخدره موادونه 100% دغه ټول مسائل هم حافظه هم توجه هم تمرکز هم حواس دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیریدو سره د بیرته نورمال شخصي کیږي، اده هم حافظه هم شناخت هم رفتار ټول شان به بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
دا اختلالات په درې ګروپو یو دوه او درې وویشو سره، یعنی کم شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر دا دوا ته ضرورت لري، یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغه کې رول لري دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت د ډېر په مشوره پر روندرمندي باندې کیږي، ځینې بهارتونه دي. د څنګه چې په یو ورځ ده غا تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کیږي، تثبیتیږي چې د مشکل څومره ده، هموغه نه ورته جلسې ورته دایري د تمرکز به جوړ شي.
رازا کامه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلي کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر عمر مې مسافریت کې هم تېر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملي شو، چر سو نمده شو شروع شو سګرټو نه نسوارو نه، دا درخ کار هم کوو کاسبان. درې کاله ما هره ورځ به دوی پکنیک ماته او جنګ به عمر سره سبوي. آخر داسې شو چې نور زه مالو داش لرم، نور هله هله دغه سګرټو نسوار همالته ما شروع کړي. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم چې ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغه مې کول چې ما خپله نشه هم کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو، هېڅ ور نه لرم. دغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده همالته، خو دا وریندارګان یو د وریرو ښځې مې دا مې خدمت کوي، خو سم نوم راته نه اخلي، ښه را سره نه کوي، نامه ډېر را سره ډېره کړې، خوره یې رانه پیسې خوړلې. دلته کاسب مې هم کاریګر چې د ورځې درې سوه روپۍ پیدا کوي، بس دغه لاس مې تڼاکې کړی، څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی، بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی، زحمت مې باستلی دی، او سنګینه نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې، مثلا تا ته نور ژوند په در نه خوري، داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګرې کړې، اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 کار به مې کوو کلي کې، یا مې ورار نه پیسې واخلې لاړم یو پنځوس روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې زه تلی عمل ته مې پنځسجي ورکړی، نه نه چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کار وار چې مې کوو، یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په یو سلو شل روپۍ ما د ورځې دولس سوه پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په دیارلس زره څوارلس زره ما نوي زره یو لک اتیا زره دوه لکه پیدا کولې. که مې نشه نه کولی، ژوند به مې وو، بچان به مې وو، زندگی به مې وو، هر څه برای بر خپل کاروبار مې، ښه دکاندار یم، ښه بنا یم، ښه استازکار یم، ښه موټروان یم. بس خو نه دغه نشې واغستلو، د لارې وباسلو.
آیا په هدلاست؟ آیا په هدلاست لموتاد ما شمانو درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده، چې کله دغه میندې وي اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطر دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغې تداوی شي. مثلا دوی د پاره اراضي تداوی مونږ لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا غوی د فار خپل د جټکو زد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي، دا غوی د فار خپل هغه کمې دواګانې چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناشته کوي، دا غوی د فار خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وي نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کلکیږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات شي تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کومه غایته مواد چې دغه وویستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وي چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي، نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید، ستړی مشه؟
خیر ویسه، تام ستړی مشه، خدای دی خیر کی. د څه شي په کښت اخته؟
حلال کښت کوم.
خبره لنډه که، دا ستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولاکه ستا په دا دومره خواره یار دي؟
که بل هیڅ نه یې، د بچانو د کال غله خو به شي کنه.
کبیر لالا، یوازې په غله هم څه نه دي جوړ، بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سم ډک شي، د غنمو څه نه جوړېږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یاره، اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه یي، که یې وساتو یا غل راپسې یا پولیس، غنم لاخر یې خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولې خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپل ځمکه ده، د چا څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما په وا کې د لالا.
زه پوه نه شوم، څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسو په یې ودېغاپي په دې نیمه شپه کې تا دروازه څوک ټکوي؟
واښځې، څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
اوه سړی، پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی؟ دروازه ټکېږي؟
اوه، دروازه ټکېږي.
ته ودرېږه، زه ورشم، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک یې.
اوه سړیه، اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر را پیښ کړي. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر ویسه، هو بخه مې نه پیژندلاست. تاسې څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پیژنو، خیر که ته مو نه پیژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه، چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هیڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره م لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ مونږ درنه لاړو.
یا خدایا، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې غواک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
ده زهرو کاروان.